Tamam ama Mehayım.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او اونیز پروګرامونه خبرو. په راپورونو کې خلیلزاد او د یوناما مشر له افغان چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو بحث کړی. آیا د ملي مصالحې عالي شورا به استانبول ته په خپل واحده طرحه کې د ولسمشر غنی نظر اخیستی وي؟
رئیس جمهور موافقه په اساس باندې موږ به ترکیې ته ځو او د یو طرحې سره
به د کونړ دینی عالمان پروژه کې د اوربند غوښتنه کوي.
کوشش وکړئ چې را روان اختر زموږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې اختر وي.
فزات د انسان د خطو د نړیوال ورځ په مناسبت پر راپور کې افغان ستورمزلی عبدالحد مومن سره د پخوانی ولسمشر نجیب الله خبرې.
کاش کې د تایهان څخه موږ خپل هیواد لیدلای وای. البته دا باندې خپل منظر بی.
او ایران د نتانس په اټومي بټۍ کې د برېښنا پرچاوي اټومي تروریزم بللای. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره سخت پریکړو او قربانۍ ته چمتو دی. امریکا وایي افغانستان کې د جګړې ختمولو ته ژمنه ده او ایران اسرائیل پر ناتانز اټومي بټۍ سایبری بریډ کې پلاستر لوټورنوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله سخت پریکړو او قربانۍ ته اړتیا لري او په خبره یې دای او ملګری یې د قربانۍ ته چمتو دي. ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړ یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک موده را لنډوي او ټاکنو ته لاره هواروي.
حاضر یو چې خپل موده چې قانوني حق هم ده د سولې لپاره لنډه کړو. غواړو چې زر تر زر عادلانه او ارخیز انتخابات د بین‌المللي ټولنې تر نظارت لاندې وسی ترڅو موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کو.
ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دای به راتلونکو ټاکنو ته ځان نومان نه کړي. نوموړی داسې مهال د ټاکنو له لارې د واک پر لیک ټینګار کوي چې تازه د امریکا، ملګرو ملتونو، ترکیه او قطر لخوا افغان دولت او طالبانو ته پسپارل شوې طرحه کې ویل شوي چې یوه انتقالي اداره به ټاکنو ته لاره برابروي. له دې سره هممهاله ټاکنو کمیسون هم ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته یې د دغه سازمان 15 سلاکاران او نړیوال متخصصان ګمارلي او د همدې میاشتې تر پایه به دنده پیل کړي. معلومه نه ده چې د ټاکنو د نړیوالو متخصصانو ګمارنه د ټاکنو لپاره له نویو پیل شوو هڅو سره تړاو لري او که نه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی خو دا یې نه ده څرګنده کړی چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنگټن ته ستون شوی او کابل چیرې تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس پر چمتووالي خبرې شوې دي. ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد له هغه ګډ لیدلوري خوښ دی چې افغانان د استانبول کنفرانس په اړه لري. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یک شنبه د امریکا له ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي.
د امریکا د پخوانی اداري او طالبانو د تیر کال د هوکړې لمخې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی وو، خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ورته ګران کار دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د بهرنی چارو وزارت په نتنز اټومي بټۍ کې د برېښنا د پرونی پرچاوي پړه پر اسرائیل واچوله. د پرچاوي له دې پیښې یوه ورځ مخکې ایران د ځمکې لاندې دغو تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو نوي سنترفیوژونه نصب کړي وو. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل
البته د قدس اشغالګرو او صهیونیستي رژیم په خپل دې کار سره هڅه وکړه چې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د ایران د خلکو د صبر او با حکمت کړنو غچ واخلي، خو دوی باید پوه سي چې د دې ځواب لپاره له صهیونیستي رژیمه د ایران غچ به په خپل ځای او وخت وي
در جای خودش و در زمان خودش.
په همدې حال کې د کان په نوم د اسرائیلو یوې راډیو ویلي دا سایبری حمله موساد کړی ده. ویل کېږي دا چاره به د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو پر هڅو ناوړه اغیز وکړي. د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته تر دې اعتراضونه وپارېدل چې یو پولیس افسر یو 40 کلن تورپوستی امریکایی په ډزو وواژه. د ځایي پولیسو یوې ادارې ویلي دغه تورپوستی کس چې موټر ته ناست و پولیسو یې د ترافیکي سرغړونې له کبله د نیولو نیت درلود. خبر پاڼه کې راغلي کله چې پولیس تورن کس ته نږدې شول هغه موټر ته کېناست او د تښتېدو هڅه یې کوله چې همدې وخت کې پولیس ډزې پرې وکړې. پولیسو ویلي دغه کس له یوه بل موټر سره له ټکر مخکې د سړک د سر څو موانع هم لاندې کړي دي. دا پېښه داسې مهال وشوه چې پرون په بروکلین ښار کې پر هغو کسانو اوښکې بهوونکی ګاز وکارول شو چې د پولیسو د یو مرکز مخې ته راټول شوي وو. دغه مرکز کې د هغه پولیس محاکمه روانه ده چې نږدې کال وړاندې یې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی د نیولو پر مهال خفه کړی وو. او په تاجکستان کې په غلا تورن هغه کس مړ شو چې د پولیسو د یوې ودانۍ له کړکۍ نه یې ټوپ اچولی وو. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا پیښه پلازمینې دوشنبې ته په 19 کیلومتری واټن کې د وحدت ښار دننه شوې ده. وزارت ویلي تورن 1.5 کلن مهردین ګادوزاده د پولیسو د ودانۍ له دریم پوړه تر ټوپ کولو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د ښاغلي ګادوزاده کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پولیسو خبرې هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. له کلونو راهیسې د بشري حقونو ملي او نړیوالې ډلې د تاجکستاني چارواکو لخوا د زندانیانو او تورنو کسانو د شکنجې یادونه کوي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه که غواړی چې په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو، سیاسیونو او نورو فعالانو سره له 4 ورځنیو لیدو کتو وروسته له افغانستانه ولاړ. کابل ته د خلیلزاد د سفر اصلي هدف د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې اترې وې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پانه کې لیکلي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری موندلی دی. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برلاینز له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي او د استانبول د غونډې لپاره د یو ګډ لیدلوری د جوړېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي.
زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره د لیدنې وروسته له افغانستان ولاړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد په تیرو 4 ورځو کې د استانبول غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاسیونو، د ښځو د حقونو له ملاتړو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړي. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي هغه په دې لیدنو کې ټینګار کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو او لږکیو حضور د افغانستان د بحران د پای لپاره اړین دی. خبر پاڼه زیاتوي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری هم موندلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وویل له خلیلزاد سره په لیدنه کې دوی د استانبول د غونډې په اجنډا خبرې کړي چې مهم ټکی اوربان او د افغانستان راتلونکی نظام دی. د افغانستان حکومت منلی چې د استانبول غونډه به روانه اونۍ وشي، خو ځینې یو سرچینو د دې غونډې کره نیټه د اپریل میاشتې 14 ښودلې ده. د دې غونډې د چمتووالي او ترخوایي یوې پایلې ته د رسیدو په برخه کې د ملګرو ملتونو اغېز هم جوت دی. د همدې لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس هم له افغان چارواکو سره خپلې لیدنې زیاتې کړي. تازه هغې نن له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. یوناما د دې لیدنو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدنو کې د استانبول پر راتلونکي غونډې بحث او خبرې شوي. سرچینه زیاتوي د جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې دواړو لوریو یو سیاسي جوړجاړی ته رسیدو د تاوتریخوالي په کمیدو او د سولې په خبرو کې د خوځو د پراخ ګډون په اړه خبرې کړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د برالاینز او عبدالله عبدالله د استانبول غونډې لپاره په چمتووالي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د استانبول غونډې ته پر وړاندې کیدونکې طرحې خبرې کړي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
تاریخ د مذاکراتو معلوم شي او سطح د اشتراک د افغانستان اسلامي جمهوریت په دینسه کې ګډون وکړي. زموږ تم او توقع ده چې د جګړې د توقف او د اوربند د تامین نه نیولې په ځینو اساسي موضوعاتو په دینسه کې توافق وشي.
دا په داسې حال کې چې متحده ایالات وایي د سولې هغه بهیر به بریالی وي چې د افغانانو په مشرۍ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ان بی سی نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی غواړي دا جګړه پای ته ورسوي او خپل پوځ خپل هیواد ته ستون کړي. ښاغلی بلینکن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د تجربې د تکرار د احتمال په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ولسمشر بایدن د افغانستان د جګړې پای ته رسولو پر ژمنه ولاړ دی، خو هغه زیاته کړه که طالبان هغه تجربه تکرار کړي نو د نړیوالو له ملاتړ څخه به بی برخې شي.
فکر کوم په افغانستان کې که طالبان دي که حکومت او طبعا خلک یو هم بیا کورنۍ جګړه نه غواړي. دوی څلوېښت کاله جګړه کړي. مثلا که طالبان نړیوال رسمیت غواړي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او که په نوي راتلونکي حکومت کې شامل شي نو هغه ترخه تجربه به تکرار نشي، خو له دې پرته به یې نړیوال ملاتړ ونه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې او نړۍ پر هیوادونو همغږ کړی چې په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته او مثبت لور ته د افغانستان په وړلو کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن همدا ډول روان اوري بروکسل ته ځي څو د ناټو سازمان له غړیو هیوادونو سره د افغانستان د سولې اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د یوناما مشر له افغان چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاری او بحث کړی. خلیلزاد له کابل تللی او د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان چارواکو او سیاستوالو د طرحو له مجمع څخه یوه واحده طرحه د استانبول د غونډې لپاره چمتو کړي. دا طرحه د یاده طرحه چې وروستۍ شوې ده جزئیات تر اوسه پورې رسما نه دی اعلان شوی، خو ازادي راډیو یې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. دا چې په دې طرحه کې څه راغلي په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې واورې چې په کونړ کې یو شمیر دیني عالمانو په جنگ کې لږ کیلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کړې. دوی نن سهار په مرکز اسدآباد کې یو لاریون وکړ او وی ویل چې روژه د رحمت، سولې او مغفرت میاشت ده، نو باید په دې میاشت کې ښکیل اړخونه له جګړې لاس واخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
لاریون کوونکو د جنگ او افغان وژنې خلاف د سولې او اوربند په ملاتړ شعارونه ورکول. د لاریون ترتیب کوونکی او د ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس په خپلو خبرو کې ویل روژه د رحمتونو، مغفرت، ترحم او سولې میاشت ده، نو په جنگ کې له ټولو ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کوي.
غوښتنه د دولت د مخالفینو نه ده چې د سولې لپاره زمينه برابر کړي، د وېرې تویدو د مخنیوي لپاره زمينه برابر کړي او په یو بل باندې د رحمت لپاره زمينه برابر کړي. کوشش وکړي چې نور وینه ودرونه، کوشش وکړي چې په یو بل باندې رحم وکړو، کوشش وکړي چې را روان اختر زمونږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې اختر وي.
لارینوالو ویل دوی نور له جنگونو، وژنو، ویرونو او جنازو ستړي شوی، د تلپاتې سولې او امن تګیدی، نو په کار د چې افغان حکومت او وسلوال طالبان له خپل شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي او په ګډه جنگ ته د پای ټکی کېږدي. مولوی محمد خطاب:
رمضان المبارک مې سره اغلا من کوټول او خونو باندې او کوټول تنظیمونو او کوټول د افغانستان په ډلو باندې چې په هر ډلو په هر تنظیم کې کار کوي، د یو افغانیت د نوم نه استفاده او د اسلام د نوم نه استفاده او کې په دې مېش کې د ټول هو کې او یې په اول د بند کړی.
په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر دینی عالمان په جنگ کې لخکیلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په هیواد کې جګړې زور اخسته، د جنگ د زیاتېدو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د ترکیې په استانبول کې جوړېدونکو غونډې لپاره هم طالبان او هم افغان حکومت چمتواله نسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د د سولې د مساوات طرحه چې د ملي مصالحې عالی شورا د توحید او ترتیب کمیټې لخوا ترتیب شوی او یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړي څلور بنسټیزې برخې لري. دا طرحه په څوار لسو مخونو کې جوړه شوې. په لومړۍ برخه کې د افغان وګړو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. په دوهمه برخه کې د سولې د حکومت په نوم انتقالي حکومت ته اشاره شوی او په دریمه برخه کې د انتخاباتو لاره د نظام پر جوړیدو او په څلرمه کې بیا د جګړې د پایترسولو یا تلپاتې اوربان پر مسایلو بحث شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د سولې مساوات طرح چې د ملي مصالحې عالی شورا د توحید او ترتیب کمیټې لخوا ورسته شوی او یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړي د افغانستان د سولې هوکړلیک نومول شوی او سلور بنسټیزي برخې لري. لومړی برخه د افغانستان د راتلونکي لارښود اصول. په دې برخه کې د خلکو حقوقو ازادۍ او بهرني بیپری سیاست د اوسنی اساسي قانون ساتنې او پیو شمیر برخو کې تعدیل ته اشاره شوی. دا لارښود د یو واحد ملي حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي چې د موازي حکومتونو وسلوالو ډلو مخنیوي به تګلارې وي. دویمه برخه د سیاسي لارې نقشه. په دې برخه کې بیا دوه ټاکنې د الف او بی پونو مشتجه. الف برخه د سولې حکومت یادیږي چې د اوسنۍ رهبری پښتون کې د اداري بنسټونو په ساتنه ټینګار کوي، او په برخه بیا د سولې لګدیز یا انتقالي حکومت د جوړښت وای هم لږ بدلون ولري. په الف برخه کې د سولې لپاره د جمهور رئیس غنی تر هوړاند شوی چې هیڅ بدلون پکې نه لیدل کیږي، خو د سولې انتقالي حکومت د سولې له هوکړې وروسته جوړیږي چې تلپاتې حکومت ته به د چارو د لیک د اساسي قانون تعدیل او د ټاکنو تر کېدو پورې به دوام وکړي. د حکومت وخت د هوکړې له لاسلیک تر درې کلونو اټکل شوی، خو تر دې نیټې هم لنډول بیا د مذاکراتو پورې محدود شوی دی. دا حکومت به اجرائیه، مقننه او قضایه قوی ولري، او درخوا به د فقه اسلامي شورا، د دولت عالی شورا، د اساسي قانون عالی دیوان او هم دا ډول د اساسي قانون د تعدیل کمیسون هم په جوړښت کې ور اضافه شي. د فقه اسلامي شورا به 15 دیر شغړی ولري چې د سلور دیش ولایتونو څخه به د دواړو لوریو په خوخه ټاکل کیږي، او پاتیا او تنبی د جمهور رئیس او صدر اعظم په خوخه غوړه کیږي. د دې شورا دنده به د دولت رئیس، دولتي بنسټونو او ترخواي قضایه او مقننه قوی ته د دینی مشورو ورکول وي. د اساسي قانون علي ديوان به پر اساسي قانون د سار اوسني کمیسون ځای ونيسي، او د اساسي قانون د تفسير دنده به ولري. همدا ډول به اجرائيه قوه چې جمهور رئیس او څلور مسيالان به برخوي، یو څوکۍ خزه ته ځانګړي شوی. د صدر اعظم لپاره هم څلور مسيالان ټاکل شوی چې یو به خزوي. دوی به د دواړو لوريو په هوکړه ټاکل کیږي. په مقننه قوه کې به هم بدلون راځي، او د طالبانو برخه به هم پکې ځایږي، او په قضایه قوه کې به هم د طالبانو یو پر دریمه برخه ونډوي. د سولې انتقالي حکومت به ټاکنو ته زمينه برابروي، او یو وګړی یو رایه د اصولو پر بنسټ به د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې برېښنایي تذکرو په وسیله ټاکنې کوي. د دې حکومت په مهمه دنده به د مسلح قواوو ملکي کول، د بهرنیو ترهګرو وستل، د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل، او تر خوا د ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او ښاروالیو لپاره ټاکنې او د اساسي قانون تعدیل وي. دریمه برخه راتلونکي سیاسي نظام. د راتلونکي سیاسي نظام لپاره هم دوه برخې شته. لومړی ریاستي نظام چې جمهور رئیس او صدر اعظم به ولري، او دویم پارلماني نظام چې صدر اعظم به یې پراس کوي او د اساسي قانون له تعدیل وروسته به جوړیږي. په دواړو برخو کې مرستیالانو شمیر څلور خودل شوی چې و به یې میرمن، او همدا ډول د قومونو مشارکت په قیمت راهدی. څلورمه برخه د جګړې پای. د سولې د هوکړې لاسلیک وروسته به په څلور ویشتو ساعتونو کې دواړه لوري هر ډول نظامي فعالیتونه پټه بدروي، اوربان به اعلانوي، او پر یو او بل به بریدونه پای ته رسوي. طالبان به هوکړه کوي چې په ګاونډیو او د سیمې هیوادونو کې خپل مرکزونه له منځه وړي او افغانستان ته راځي. همدا ډول بل اوربان څخه نړیواله ټولنه څارنه کوي، او ترخوا به نړیوال ضمانت شته وي چې پړ لوری معلوم شي. د دې ترخوا د بهرنیو عسکرو د وتلو لپاره سیمه ییز او نړیوال ضمانت رامنځته کیږي، څو دا هوکړه په سم ډول عملي او افغانستان تر پاتې سولې ته ورسیږي. تمه ده د دې طرحې د وروستي کېدو په اړه سبا د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ شورا بحثونه او پریکړه وکړي.
د سولې د مسودې د طرحو د جزئیاتو په اړه مو یو راپور واوریدل. دا طرحه تر اوسه پورې نهایی شوې نه ده، البته کار یې پای ته رسیدلی دی، خو تر اوسه پورې د ترکیه د غونډې لپاره چمتو شوی، او دا مسوده باید د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله ته وسپارل شي او له هغه وروسته به نهایی شي. د دې طرحې د جزئیاتو په اړه مو د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه مو د ملي مصالحې د علي شورا لمرستیال او د دې مسودې له یو تنظیمونکي مولوي عطاالرحمن سلیم سره خبرې کړې. ښاغلی سلیم له صفی الله ستانکزي سره د مرکې په پیل کې وویل دا مسوده لا نهایی نه ده، او هڅه کیږي چې د ټولو اړخونو لخوا د تایید وړ وګرځي.
دغه طرحه تقریبا په درې محور باندې سرخېده چې د افغانستان آینده نظام دی، او د دورې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی، د اوربند په سر باندې، د همدغه درې محورونه باندې سرخېدا چې زمونږ کار دا و چې تقریبا د شپږ دیر شو طرحونه یا د نظریاتونه چې د کمیټې رهبری د اعضاو لخوا مونږ ته رسېدلې وو په هغه باندې همدغه شان د نور د جاوی مدني لخوا یا د نور هغه جریانونه چې د شورای مصالحه نه بهارو د هغوی طرحې یا د هغوی نظریاتو سره سره مونږ په همدغه ټولو باندې کار وکړو. پدغه تقریبا واته ورځو کې مونږ لکه دغه ټول طرح جمعندې کوو او توحیدم کوو او دغه مسوده د مصالحې ملي رئیس د جناب ډاکټر سید عبدالله ته وسپارل.
د ملي مصالحې د عالی شورا پر رهبری غړو کې خو د ولسمشر سیاسي مخالفین او موافقین شته، څه فکر کوي چې د دوی وروسته پریکړه به ولسمشر ته څومره د منلو وړ وي که واقعا د هغه وړاندې شوې طرحه ډیره په پام کې نیوي نیول شوې؟
د رئیس جمهور چې کوم طرحه او هغه مونږ ته رسیدلې وو، مونږ هغه طرحه هم شامل کړو په خپل دغه طرحه کې د شورای عالی مصالحې پر رهبری کې تاسو په جریان کې چې د حکومت نه هم ځینې مشران شته دي، د احزابو او د جریانونو نمایندگان هم پکې شته دي او د شورای عالی مصالحې د منصوبینو کسان هم پکې شته دي. د شورای عالی مصالحه د ټولو په نمایندګۍ باندې غواړي چې یو واحد طرحه جوړ کړي. کله چې دغه طرحه جوړ شو لکه نن مونږ دغه مسوده جوړ کړو، بیا به انشاءالله شورای عالی مصالحې هغه رهبری کمیټې ته وسپارو. بیا دغه مجلس تر رئیس جمهور سره هم شریکیږي. د رئیس جمهور موافقه په اساس باندې مونږ به ترکیې ته ځو او د یو طرحې سره به ځو انشاءالله.
طالبان چې د جنگ اصلي لوری دی، هغوی تر اوسه پورې د ترکیې په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه نه ده رسنیزه کړې، همدارنګه د خپلې طرحې په اړه هم څه نه دي ویلي. ډېر څه فکر کوي هغوی به قانع کړی شي چې د تاسو طرحې سره موافقه وښيي که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې هغوی هم لګیا دي په خپل طرح باندې کار کوي او مونږ هم په خپل طرح باندې کار کوو. مشکو چې ټول طرحونه یو طرح جوړ کړل که مخکې ما تاسو ته وویل دا لازمه خبره ده چې حتما مونږ طرح ومنو یا هغوی زموږ حتما زموږ طرح ومني. کله چې هلته کېنو حتما د هغوی د طرحې په سر باندې مونږ خبرې کوو، هغوی زموږ په د طرحې په سر باندې خبرې کوي. مونږ غواړو چې د دواړو طرحونه داسې یو نتیجې ته ورسېږو چې په افغانستان کې امنیت راشي، ثبات راشي او صلح راشي. بیا بالآخر زموږ او د طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم رامنځته کېږي د هغه په نتیجه کې مونږ وکولای شو چې د افغانستان د خلکو چې کوم امیدونه دي هغه امیدونه ترسره کړو.
د ملي مصالحې د علي شورا مرستیال عطاالله سلیم الله ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1901 شپېته میلادي کال کې روسای یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ، خو په 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومند د لومړني افغان په توګه فضا ته ولاړ او له هغه ځایه د افغانستان عکسونه واخیستل. په دغه راپور کې د عبدالاحد مومند هڅو ته کتنه شوې.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایی فضایی اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایی بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلې عبدالاحد مومند سپور دی، غواړي چې په فضا کې د روسیې له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپل پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. خاغلی مومند ویلی و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې او شپې 6 ساعته و 26 دقیقې وخت ونیو او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د کانونو، اوبو، زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالاحد مومند د فضایي سفر دا شیبي هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابله ټلیفوني خبرې وکړي او هیله یې وښوده چې کاش کې د هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډیره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
خغلی مومن لفزانه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول اثر ته ورسوي.
محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه لاسته چې مخکې د پرواز مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده کوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سرته ورسوو او آماده یو چې لا اضافه کلو کوم پروګرامونه وي.
نن د اپریل 12 فضا ته د خطلو ل نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. هغه وخت عبدالحد مومن 3 کلن و. له دې وروسته په کال 1969 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومن د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلی مومن هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته دراتک پر مهالی خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومن ویلی وو کله چې فضا ته ورسید زمکی ته یو نظر وکړ او له ځان سره یې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. نوموړي دغه شان فضا ته د رسیدو لپاره د خپل ورکړل شوي ماموریت پر مهال رسنیو سره په خبرو کې ویلي،
افغانستان لپاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم چې دا ډېر پر مسؤلیته وظیفه وه چې له یوې خوا مسؤلیت درلودل، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر لرې کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی وو.
د چې د غزنی ولایت اوسیدونکو د په افغانستان کې د کورنۍ جګړو پر مهال جرمنی ته کډوال شوه او اوس مهال لغپلې مېرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوی وو افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډیر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایی پوهنتون رئیس وای چې خاغلی مومند او محمد دوران د 400 کسانو لمنځه وټاکل شول، روزنه یې ولیدله خو وروسته خاغلی مومند وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. خاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومند سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
ډاکټر نجیب الله سره خبرې وکړې په ټلیفون باندې. هغه وخت کې په افغانستان کې افغانستان مخ په وړاندې روان و او واقعاً چې پیشرفت ډېر زیات کړی و، مخصوصاً په هوابازي مسلک کې. موږ په هغه وخت کې په هوابازي مسلک کې په مختلفو مسلکونو کې متخصصین حتی
ډاکټران هم درلودي. دی وايي په دې سره دا ثابتېږي چې هغه مهال افغانستان څومره پیاوړی هوایی ځواک درلود چې لستونزو سره سره پیلوټ فضا ته سفر وکړ. د ټینګار کوي چې هغه مهال د افغانستان هوایی ځواک د سیمې په کچه بې ساري وو او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ترې په ویره کې وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د رواني حمل میاشتې په 3 یوه روسی سفینه چې 2 روسان او 1 امریکایي ستورمزلې پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلې روسی گاگارین ته د درنوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال 4 امریکایان، 2 روسان او 1 جاپاني ستورمزلې په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
تاسو لا پیغامونو
ز عبد الله خوشالم د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیژنم. زما دا هله دا چې د روشه پر رسېدو سره په زابل ولایت کې هر وخت هم غنیزي او اوس کاس په زابل ولایت کې اعلان وست دا نن اصل د حمل پر اساسن تاریخ باندې نن مرا واخو کاس په 15 کتاب باندې باندې وکیل راغل. روزي کړه چې دوه کې کاس تقریبا 1000 افغانۍ ترتیب کېلو السلام علیکم. السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولایت نیاله کله سنین ولیدا ما دولت صدا غوښتنه ده چې هغه د کورونا واکسین د مکتبوت ورکړي پر دته د اټمان مکتب چې غوړ رزمتوي کې باید دغه وخت واکسین ورکول شي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د امنیت او سلام چاپیریال او سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله سخت پریکړو او قربانیو ته اړتیا لري، او په خبره یې دای او ملګری یې د قربانۍ ته چمتو دي. ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړ، یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک موده رالنډوي او ټاکنو ته لاره هواروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خدای نه دا سرګند کړی چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنگتن ته ستون شوی او کابل چیرې تللی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت په نتنز اټومي بټۍ کې د برېښنا د پرونی پرچاوی پړه پر اسرائیل واچوله. د پرچاوی له دې پیښې یوه ورځ مخکې ایران د ځمکې لاندې دغو تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو نوي سنترفیوژونه نصب کړي وو. د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته تر دې اعتراضونه وپارېدل چې و پولیس افسر یو شل کلن تور پوستی امریکایی په ډزو وواژه. د ځایي پولیسو یوې ادارې ویلي دغه تور پوستی کس چې موټر ته ناست و، پولیسو یې د ترافیکي سرغړونې له کبله د نیولو نیت درلود. او په تاجکستان کې په غلا تورن هغه کس مړ شو چې د پولیسو د یوې ودانۍ له کړکۍ نه یې ټوپ اچولی و.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې تاسو د یو راپور اوریدو ترابولم. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د یوې ځانګړې کمیټې له لارې به د جګړې د قربانیانو غوښتنې او نظریات په دې بهیر کې شامل کړي. د بشري حقونو او مدني ټولنو په چارو کې د دې وزارت مرستیالې ډاکټرې عالمې نن د جګړې له قربانیانو سره په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی له ونډې پرته به د افغانستان د سولې بهیر نیمګړی وي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه او بهر دغه هیواد د سولې په اړه هڅې روانې دي، په کور دننه ځینې قشرونه پکې د خپل کمرنګ ونډې په اړه اندېښمن دي. عبدالرحمن چې په هیواد کې د جګړو له امله ملول سوی، نیوکه کوي چې د سولې لپاره د دولت له لوري په جوړ شویو طرحو کې د دوی نظریات نه دی اوریدل سوی.
تیر ورځ چې د سولې لپاره د ملي مسالې عالي شورا له لوري طرحه ورستۍ سوه، دا هیڅ معلول او د جګړو له قربانیانو نظر وانه خستل سو. موږ هیله مند یو چې په دغه پروسه کې د جګړو د قربانیانو او معلولینو نظریاتو ته پام وسی.
خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د قربانیانو له کورنیو سره ناست جوړه کړې و او له دوی په دغه بهیر کې د ملاتړ ډاډ ورکړ. دغه وزارت وایي تازه یو کمیټه جوړه کړې چې له دې لارې بعد د جګړو د قربانیانو، د شهیدانو د کورنیو او د ملولینو غوښتنې او نظریات د سولې په خبرو اترو کې منعکس شي. د یاد وزارت د بشر د حقونو او مدني ټولنو مرستیاله ډاکټر عالمی په جوړ شوې ناسته کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه د دوی له نظریاتو او ونډې پرته دوامدار نسی کېدای.
هیڅ سوله دوامداره کیدای نشي تر څو چې خلکو ورته مشروعیت نه وي ورکړي. د همدې لپاره ستاسو غږ او ونډه باید په دې پروسه کې موجوده وي. هغه سوله چې عدالت ته د جګړې د قربانیانو د لاسرسی لامل شی اغا سوله چه ده قربانیانو ده تپیانو مرهم او ورتا اوخت زیانون جبران کی. نو پده بهیر که ده جگر ده قربانیانو ونده ده مذاکراتو ده گدودو ده مخنوی او پایدار سوله لامل کی گی.
با عادلانه میشه.
میرمن عالمی وویل چې دولت به د سولې په بهیر کې په ټولو اړخونو کې د عامو خلکو په ځانګړې توګه د جګړو د قربانیانو لوانډې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک میسون او د بشري حقونو فعالانو هم تل د افغان سولې په پروسه کې د جګړو د قربانیانو د نظرونو ونډې او له دغه بهیر نه عدالت ته د دوی پر لاسرسي ټینګار کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی چې د ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په کور کې کدی چې هم د سرواجی هم د ستودی
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
د منګ همسایه مورغله او مورته ویل چې چوره دی وهم دا باید سوال دی چوره تی نه الله سخی سو وهلی په دې سپین کې وهلی سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړم د کړي ولا خپل موشمه.
نن په دې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسی. درمن اردوونکو خو تاسو به لیدلی وی چې ځینې ماشومان نورو ته داسې توان رسوي چې د عمر یې بکړي. چاقو، قیچی، ستن او نور تیره شیان هغه څه دي چې ماشوم ډیر علاقه ورسره کوي. له بلې خوا بل ماشوم یا هم لوی ته تاوان رسول خوند ورکوي چې کله زمينه ورته برابر شي گذار کوي. د کابل اوسیدونکو نسیمه نیازی وایي چې داسې هم شوي چې ماشوم خپل مور رند کړي.
اکثر مایندې دی خدای پاک لدی نو چې کله لږ زره غټ سو بیا پاس لغنه دوی څه کوي. ماشوم ځتی نو تیر خبر نه دی کدی کوڅی ته ځي. کله سپیس سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خټو کې مستی کوي، که چاته ضرر رسوي، که هر شی کوي. ځتی دوی نو ته خبرې نه دي. سیلګ زره سهار سیلګ زره غول مغول یا شوري په کور کې وچو الله سن سیمنده کله ورسره کوڅې ته تلته کوڅې کې مستی وکلو بي وک ګور یو ماشوم ته چې دمنګ هم سایګان دی جکسو دی یو ورو جکسو بل ورو په چقو حلایده دمنګ هم سایا مورغله او مورته ویل چې چوره دی وهم دا باید سوال دی چوره تی نه الله سخی سو وهلی په دې سپین کې وهلی سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړم د کړي ولا خپل ماشومه خود دغه خپل معلومات یا ستوسي د خپل ماشومانو ته صحیح سالمه تربیه نه کو بیا پاست پستونزو کې اساس بیا غاټسي امغه چې شقاب سره ورکین نه شقاب سو بیا د تر غټینی پورې هم امسایګون ام وګړي ټول تی نظرار ویني.
د غور اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وای هغه کورنۍ چې خپل بچی نه څری بیرون لیږي بیا ورنه خبر نه وي په ډلې زتوګه بل ته تاوان رسوي.
خو ماشوم تو په هر شړی تیر شوی خپل هغه دومره درک او فهم او پونه پوهی چې دا تاوان دی که ګټه ده. او که شیر وو چې یو ځلې دا کار وشو نو دغه کورواله خپل ماشوم ته خپل کنترول لرندې ولیدي چې دا چیرته ووت او والې ولوړ والې داسې وکړ یو دوه ور هغه تعدید شي او نصیحت غوته وشي. او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولوړه که یو ماشوم ته څنګه تربیه کړي چې هغه درس او تعلیم او ښه کارو ته تشویق کړي نو هغه ماشوم به په هغه طریقه روان وي. او که چیرې چې ماشوم دلته د کابل کې زه بعضې وینم فیلوچپ کې کورونه روزي تن مخستان نه تن ماښامه دی برون ګرځي آیا دا مور پلار او کور لیري که لیري والې د خپل اولاد پوښتنه نه کوه. 15 کلن نه پورته ماشومان مال دلي اوبه واته او شپږ چې مخستان نه فیلوچپ کې هغه غلام کو جنګ ما په جنګ باندې ډېر لیدلی دي چې ډېر کلک کلک اوسپنې کیبل ورساوي او بل سوایل تاون په همدغه وخت کې ډېر سوي چې دی واړه وي چې وساته د غټانو زده کړي مو خپل دلدلي ماشومان هم ګروپ ګروپ انډیوالان لري بس ورځي دی بل سه بس طرفداری کایدونه به دا مسالیت په کلیو کې غټې شوې هم دي. خو ماشومان باید دوه شنه وګرځول شي.
دا چې ل رواني نظر ولې ماشوم توان رسول خوخوي او تل په دې هڅه کې وي چې په یو ډول نه په یو ډول زیان وړوي. د خوني او روزنې د پانتون د روان شناسي له استاد شرف الدین عظیمی څخه مو په یو مرکه کې پوښتلی دي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی ست ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په یو ډول په شکل عادت په کور کې کدی سم د سرواجی ام د سدودی د وهلو تکولو دا و مات کاغه مات کا دا و شکوا غو شکوا یو دا لامل ده. دویم کدی ست ماشومان یو ډول له ماشومان نه ډیر اطاعت سوی ډیر پیروي سوی. هغه ماشومان چې پیروي کوي یا اطاعت کوي معمولا زد کی لچ کی اینات کی او ضرر رسی. دریم مورد ده خشم ده، که دیست ماشوم خشم ولدی، که دیست حسادت ولدی، که دیست کمه بلا اروایی مسئله ولدی جاقا باید تحقیق است و پیداستی. پا دوغ دلائل و پا دوغ انگیزو ماشوم یو چه تزرر رسی.
بله، دا چوم را توان رسولیسی او چوم را دا مسئله دی اندیخنی والده؟
متاسفانه سی دا یو بد دود ده، یو بد عادت ده. دا بالاخره د ماشوم په یو خصلت بدلیږي، دا بالاخره د ماشوم د شخصیت یو برخه ګرځي. که تاسو د خپلو ماشومانو کړنې په خپل وخت کې ترمیم نه کوي، هموغومره چې ماشوم لویږي یا انسان لویږي، هغه جرل هغه ستونزه هم ورسره لویږي او غټیږي او پلنیږي او غټیږي غوښنه کیږي. نو ښه خبر دا ده چې په خپل وخت په خپل زمان د مسئلې حل پسې وګرځي.
بله، په کورنیو کې لیدل کېږي چې کله ماشوم بل ماشوم ته ضرر رسوي، هغه ژوبلی یا د کور کوم مسایل خرابوي یا په عام اصطلاح مزریت کوي، بیا د کورنۍ د مشرانو لخوا وهل کېږي. دا کار څنګه ده؟
دا د ماشومانو ضد، د ماشومانو لج، د ماشومانو ذل، د ماشومانو ضرر رسول ډېری دا یو ډول تقویت کوي. یعنی ماشوم شیشه ماته کړه تاسو څپېړه ووهه، ماشوم سبا راځي د تاسو د څپېړې په بدل کې بله شیشه ماتي، تاسو بیا دی په لغته وهي. بله ورځ راځي ماشوم چاقو اخلي، تاسو په خېټه کې چاقو دننه باسي، یا د یو بل ماشوم په خېټه کې دننه باسي، یا ځي ښوونځي ته هلته یو بل څوک وهي، یا ځي د همسایه شیشه ماتي. په یو ډول دغه خپل عقده خالي کوي. یعنې دی د دې توان نه لري چې هغه عقده په سالم ډول خالي کړي یا مدیریت کړي، په غیر سالم او نامناسب ډول تخلیقي متاسف.
ځینې وخت ځینې شیان د کور په مخ کې لکه قیچي، چاړه او دغه رقم، کله چې ماشوم په دې عادت چې بل ته ضرر ورسي، په دغه باندې څومره زمينه ورته برابرېږي چې لا هغه خطرناک کار وکړي.
متاسفانه چې ماشوم دغه عقده، غصه او پرخاش یا ښکار لګول یا غصه ښکارول یو ډول تقویتي شکل لري. یعنې تاسو نن په څوک کې په څپېړه خپل غصه خالي کوي، سبا ته د خپل غصه په څپېړه یا په لغته په یو بل شي کې داسې غواړي خالي کوي. یعنی دا د غصې خاصیت هم داسې ده چې تاسو بیا په سبا ته په هغه ډول نه شئ تخلیه کېدی. مثلا نن تاسو غصه وی او یو ګیلاس اوبه مو چکلې، سبا ته چې غصه شئ په یو ګیلاس اوبه باندې نور تاسو نه شئ خپله غصه په اصلاح لري کوي، سبا ته باید یو بل کار وکړي، بل ورځ بل کار وکړي. یعنی یو ډول تاسو د غصې په وړاندې مقاومتونه یا برخورد کموي، او په دې شکل په داسې امکاناتو چې چاقوی، چاړې، برقي، بل شی دا شان باید ماشومان نه لرې سي. او د وړو وړو غصو، د وړو وړو ستونزو غم باید په خپل وخت کې وخوړل سي، چې دا غصې او غمونه بیا په لویوالي کې ورسره لوی نه سي.
بل استاد، یو خدای دا چې له ټولنې نه له کورنۍ نه ماشوم داس د کوي چې بل ته څه ډول توان ورسي، بیا توان رسي، او بل فطري موضوع ده په طبیعي لحاظ. آیا له ماشوم سره داسې یو څه د پیدایښت له ورځې مال وي چې هغه د نورو ته توان ورسي؟
ارث او فطرت یا له مور نه دا عادت اخیستل شته، امکان لري. لوی لامل د کورنۍ وضعیت ده. تر کومه ځایه پورې څېړنه او تحقیقات کېږي، ماشومان ذل، ماشومان تاوتریخوالی، ماشومان غصه، بد چلند معمولا په دې وروستیو وختو کې له تلویزیون او رسنیو نه زده کیږي. یعنی د کسب مسئله نظر فطري یا ارثي اړخ ته ډېره قوي ده. او که احیانا ماشوم په فطري ډول غصناک یا ذلي، پرخاشګر، ښکارن، غصناک پیدا کیږي، که محیط ورته چمتو نه وي، دی نسي کولی هغه خپل فطري خصوصیت پکې راڅرګند کړي. نو داسې فطري ماشوم غصناک روزل سوی دی، په اصطلاح غصناک انساني. او تاسو په چاپېریال کې زمینه ورته مساعده کوي چې دوی غصه وکړي.
دا ستونزه غټی.
بله استاد، اوس نو راځو د حل لارو چارو ته درته وایي چې له دا ډول ماشومانو سره چې نورو ته تاوان رسوي څه ډول مرسته وسي، څه ډول چار چلند وسي تر څو دغه مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې دا مسله د مور پلار دنده ده. مور پلار باید دا مورد درک او په دې برخه کې کومک وکړي، مرسته وکړي تر څو ماشومان سم روزل شي. په لومړي قدم کې غواړم وایم چې موږ باید خپله او میندې او پلارونه باید خپلو ماشومانو سره چار چلند مناسب کو.
بله
موږ باید ماشومان غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وکړو. موږ باید هغه اسانتیاوې چې ماشومان یې غواړي ورته چمتو کړو. موږ باید ماشومان ته مشخصه مهالویش برنامه ولرو که په درسونو کې ستونزې لري هغه باید ورسره حل کړو. له مناسبو تربیتي روشونو نه باید کار واخلو. دا چې ته ورسه د ګاونډي شیشه ماته که یا مثلا د ګاونډي بچی ووایه په لغته ووایه په رسم لوه، دا ډېر غلط روش او غلطه تربیه ده. موږ باید د والدینو په حیث، د مور پلار په حیث، د ماشوم د ودې له بېلابېلو پړاوونو نه ځان خبر کړو. زموږ چلند باید ډېر صمیمانه، دوستانه وي او بدخلقي خپله بدخلقي ورسره ونه کړو. کله چې ماشوم د مور پلار ضرر ویني، بدخلقي ویني، بدرفتاري ویني، هغه تر زده کوي او داسې فکر کوي چې دا کار بد نه ده. که احترام وسي، ماشوم ته مینه ورسره وسي، په مهرباني چلند ورسره وسي، ماشوم دغه ډول چلند او کړنه نه کوي.
ډېر زیاته مننه استاد، ژوندۍ وسي،
سلامت وسي، خدای پام.
در من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کی چیست علام و مال او ملګری.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان یوی بلی ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي، ورستي سو ورځي د افغانستان د ورزش لپاره د بریا ورځي بلل کیږي. د آزاد مبارزو دوا افغان لوبغاړو په دوو سیالیو کې بریا وی خپل کړی، حمید مبارز په کابل او حسین بخش سفری په روسیا کې. دغه شان د کوریش افغان لوبغاړو هم په ازبکستان کې د برونزو میډالونه ګټلي دي. روانه خبرونه کې به په اړه معلومات واوري. د ورزګان د ورزش شلامر سره په دی ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه هم غږیدلی یو. د امریکا هم در تخبرو او د پانکریشن یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. لکه وړاندې مو چې واورېدل، وروستۍ څو ورځې د افغانستان د ورزش لپاره د بریاو ورځې بلل کېدی شي. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړو حمید مبارز او حسین بخش سفری خپل سیالان مات کړل او افغانانو ته خوښي ورکړه. حمید مبارز په کابل کې روسی سیال او دغه شان حسین بخش سفری په مسکو کې روسی سیال ته مات ورکړه. د دې تر څنګ د افغانستان د کوریش لوبغاړو هم په ازبکستان کې د برونزو میډالونه ګټلي دي او هیله مندې ده هم د چې د سپینو زرو میډالونه هم وګټي. په دې اړه د زیاتو معلوماتو لپاره را سره همداسې به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر لیکل. پوپلزی صاحب، ستړي مشي، ډېر زیاته مننه چې وخت مراکه کپایلې لدینه کو چې څومره مهمه به دغه سیالي د افغانستان لپاره د آزاد مبارزو په برخه کې دوه افغان لوبغاړو بریاوي ترلاسه کړې. د دې ترڅنګ د کوریش افغان لوبغاړو هم په ازبکستان کې د برونزو میډالونه ګټلي.
وکان ورزش ډیر په دغه هفته کې خوځولې د لو موږ ټول ورزشکاران ته مبارکي وایي. د دې لاسرونو په داخل افغانستان کې د مبارز سیالي چې د روسي سیال سره ایوه او د حسین بخش سفری چې دا په رزمی بخش کې ډیر ښه وي او په زمن کې د کورش ورزشکاران مو ازبکستان تللي دي. خوشبختانه په یو اتیا کیلوګرام کې د برونز مډال تر لاسه شو او امیدوار یم چې په هم د طلا او د سپینو مډال هم لاسته راوړو. او په څنګه کې د اتلتیک یا د منډي ځغاستې په هغه کې ورزشکاران په ایران کې لوبي ګینن او د لامبو وهنو ورزشکاران مو ازبکستان ته لیږلي دي. ورسره په څنګه کې د وزن پورته کولو ورزشکاران به هم په همدې هفته کې سیالي لري.
د اولمپیک سیالیو لپاره چې کومه تیاری روانه وي، هغه تیاری لکه لګه کوم ځای ته رسیدلې دي؟
په ځغاسته کې دوه ورزشکاران مو چې ایران ته لګلې دي، هغه کوم کمپ چورته نیول شوې او د دې تمرینات لپاره ډېر په خټوګه مختزین نن یې هم سیالي دي. وګورو چې نتایج به څنګه شي. تیر ورځ په سل متر ځغاسته کې یو ورزشکار 11.5 سکندو کې ځغاسته کړې ده چې ډېر ښه نتایج دي. د وزن پورته کولو دپاره چې ورزشکاران ازبکستان ته سیالیو ته تللي دي، د کستمې دپاره او کمپ ورته نیولی وو، تر اوسه مسابقې شروع شوې نه دي، نو په همدې هفته کې شروع کېږي انشاءالله. ډېر وروسته امیدوار یو چې یو تنو کولی شي د المپیک سیالیو ته لاره ومومي.
او په پلزه سه کبیر تر وګرزو فری فایټ سیالي او ته په افغانستان کې ورس تر بلی لوبغاړي په زیاتې دودي، ولی تر اوسه پورې دلته لګ تر لګه یو منظم فدراسیون ورته نه دی جوړ شوی، او د اولمپیک تر چتر لاندې په ټوله کې د نړۍ په کچه د سیالي ولې نه رجستره شي؟ د معلوماتو په اساس
د دې د اماتور بخش د تربیت بدني تر چتر لاندې دی، هغه بخش چې پروفیشنل یا حرفوي ورزشکاران پکې نشته، ځکه دا مکس مارشال آرټ دی. یعنی یو ورزشکار باید هم پهلوان وي، هم بوکسر وي، هم تیکواندو کار وي، هم وشو کار وي، چې شپږ رزمي لوبې زده یې چې په دې لوبو کې بیا ګډون وکړلی شي. او په زمین کې د دې هغه محافظتي او امنی اړخ دی چې د دې د سلامتیا تضمین پکې نشته دی، نو المپیک نشي کولی چې مستقیما حمایت کړي. اما معنوي حمایت یې کوو، موږ خپل ورزشکاران تقدیرو، ځکه دا لوبې ډېرې اسانه لوبې نه دي، د ژوند خطر پکې ده، او د دې خاطر هم په المپیکي سیالیو کې دې نشي شاملېدلی. په څنګ کې دا حرفوي بخشونه چې دي، دا آزاد سازمانونه دي، دغې سازمانونه تر چتر لاندې کار کوي، او داسې یو خاص ثبت نه لري چې مسابقه لکه د نورو سیاله لکه د تکواندو یا د کراتې یا د پهلوانۍ په شکل باندې چې مثلا یو ورزشکار څو لوبغاړي ماتوي او بیا فاینل ته وځي. دلته د دوو ورزشکارانو ترمنځ جوړښت کیږي، او هغه سازمان یا هغه نهاد چې د لوبې برگزار کوي هغه د دې د لوبو مسؤلیت په غاړه باندې اخلي. لیکن موږ یې معنوي حمایت کوو، اولمپیک معنوي حمایت کوي په دې چې ورزش دی، اما رسمیت او په نړیوالو اولمپیکي سیالیو کې اصلي دلیل دا ده چې دې ورزشکارانو ژوند ته خطر ده کې شامل دي لنی شي.
او په پلزه شپ د بهرنیو لوبغاړو راتګ افغانستان ته لدین وړاندې هوتک چې کوم سیالي لرله له برازیلی سیال سره، هغه باربډو سره غلې افغانستان ته، او د تیر شپې په لوبه کې چې مبارز د روسي سیال سره درلود د ام په کابل کې تر سره شو، څومره مهمه ده د بهرنیو لوبغاړو راتګ افغانستان ته؟
راتګ د افغانستان لپاره د ورزشکاران د بار نه ډیر ښه ده، یو ښه زیری ده د دې چې عدالت د تدبیر او د برگزاری د تدبیر د مسابقات او تجربه زیاتیږي، په زمین کې هم مینوال په تلویزیون کې د مسابقې کتلی شي. او موږ اولمپیک او تربیت بدني په دې بخش کې هم همکاري کوو د ورزشکارانو سره، نو په ډېر نږدې راتلونکي کې به تاسو بهرني لوبغاړي په والیبال لیګ کې وګورئ، تکواندو کې به وګورئ، او تصویر دا چې په پهلوانۍ کې به هم وګورئ. تاسو ورځې مخکې شاید د والیبال د جنکیانو سیالۍ وي او سره روزل کې راغلی وو، نو اوس به انشاءالله څو دا لړۍ ورزشکارانو ته هم پراخه شي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی او له کابله زو د ورزګان پر لور د دې ولایت د ورزش لامر قدرت الله الفت سره زما همکار په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه مرکه کړي.
تر کال په جلسو د نوی مالي کال کې موږ فعالیتونه درلودل، خو نسبتا تیر کلونو ته فعالیت کم رنگ وو چې لکه د کورونا ناروغي و، خو بیا هم توانېدلی چې په جلسو د نوی مالي کال کې پانس مختلف برنامه یا کمیټونه په لاره واچو چې هغه خپل د مرکز تر کوټ د ورزشکارانو ترمنځ مسابقې ترسره کړي.
امیر صاحب راته ویلی سي چې د یعنی د سي کپسري موجود شوې د پخوا په تیر کلونو په پرتله باندې په کومو برخو کې، مثلا د کرکټ په برخه کې لوبډلې اضافه شوي دي، په نور برخو کې ځوانان څومره اضافه شوي دي، په دغه سي د سي په کټګوري باندې یا په د پسري لنګه څخه کراتوي ترسو او ریډون کې هم پوسي
مختلف پرشتو کې موږ ځوانان جذبو او جذبېږو، د ځوانان درم پلاتو کې راځستار کې لکه زبایندان کې موږ د ځوانان ورو تقریبا چیرې کلو ته 10% ځوانان په زبایندان پلاتو کې جذب شوی دي، او دا غرنګه کرکټ زیاته مخه کړه د کرکټ کې موږ ډېر ټیمونه لرو تقریبا د 10 ټیمو شاوخوا په مرکز تل انکور کې، او دا غرنګه خپل سالې کې موږ ټیمونه لرو تقریبا د کرکټ چینی پروګرام کې نو دي په طالعات نو شروع کړی دي، ځوانان هم ډېر لیوال دي ورته او پرمختګ زیاتی، او دا غره نو فوټبال په وشو ثلاثه مرځات په ځوانان او په میتای کې په غزاتو له سوالي کې موږ د خپل په اوس د کړي دي راځي سر کړي دي چې اوس په لاس کې د میتای رښتکه ډیر ځوانان را تقریبا 180 کسان ځوانان را غزات ولسوالۍ کې د میتای پرشته کې لرو.
په روزګان کې ټول ټال کومي لوبي تر سره کیږي؟ په کوم برخو کې تاسو راجستر ټیمونه د ځان سره لري؟
موږ په روزګان کې تقریبا د میتای په ګډون 10 رشتې موږ په روزګان کې فعال لرو، چې پورت بال دی، کرکټ دی، والیبال دی، وشو د فلیپایز دی، ځغاسته ده، بسکټ بالانی ده، یا بسکټ بالونه ده، سترنج دی، مویتای دی، پهلوانی ده. دغه ټیمونه لس رشتې موږ په روزګان کې فعال لرو.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې اورزګان کې د پخوا پر تله باندې ورزش شالو بو زیاته واده کړې ده، د دغه د ودی لامل څه دی؟ نو دلته ځوانان په خپل شخصي لګښت سیالي پر لاریا چی کڅنګ په دغه برخه کې کاوریدونکو معلومات ورکړي؟ یوه لکه
دا به دا مسګل کې چې دغه د کرکټ شدي دا د انلاین یعنی د تلویزیون د لارې نشریه چې دغه ځوانان دا هغه تعقیبوي او دغه د لارې دی شو شن که ځاتېږي. بس موږ کوششونه دي هغې ځلې مې چې هغه کوم امکانات چې موږ په وای کې لرو د دولت لپاره موږ امکانات راټول شوي دي، هغه موږ پر ځوانانو باندې دغه مسل کړي دي. هغه ځوانان موږ روزو، هغه د ایالت چې موږ ځوانان روزو او د سټوډیم دغه رقم اوس جوړ دی. مخکې موږ میدانونه نه درلودل، اوس سټوډیم لرو، موږ میدان جوړ دی، ځوانان راځي ورزش کوي. یو اونه مشکل چې دا دی چې موږ په روزګان کې هیڅ میدان مخینه درو دی، وځو استوریم له روغه پام دی ځوانان راځي ورزش کوي.
تاسو زه دې موضوع تر اتلمه تاسو د میدانو یادونه وکړه یا د لوبغالي او ګورزګان کې زیات وخت لوبغالي شکایت کوي چې موږ د کرکټ لپاره لوبغالي نه لرو، د بغیر له دغه ماسو دغه سټډیم چېستا هغه چمنه صحیح نه اوس جوړ شوی دی. وای د لوبغالي سره خلک څومره د لستونځ سره مخ دي دغه ته ورزشکاران یا پټول کې لوبغالي؟
رښتیا هم په روزګان کې تاسو معلومه چې موږ دغه سټډیم لرو چې په هغه کې د فوټبال د ژبندان د فوټبال د والیبال د بسکټبال د راسینګ باندې په شي دي. نور موږ په روزګان کې هیڅ میدان نه لرو. وو په راتلونکي ان شاء الله تاسو ورته سره ما دې کار کوم د خیره یو د اداري تعمیر او افتتاح کوشش هغه کې به د کلپو د فارز بنه مسایده چې کلپونه په حال سي پکې او د ریاست جمهوریت د خاص څخه د خاص رئیس جمهور په پیژدوینه پر روزګان ولایت کې یو جمعزم کار شروع دی. تقریبا نیوی پیسا دا کار اخلاص سوی دی چیز دا غجم نازم افتاس جوش دکت اخسین تا دا غجم شو اخسین تا وست پارا سی تقریبا مر بر پینزوز پیسا دا وردش اغا وردشی دا مشکلات چی مر دارو دا اغا با حل سی
د اورزګان د ورزش امیر قدرت الله الفتو او اوس هم لجمنی سرسم د پنکریشن افغان لوبغاړی ایمل خاموش د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
ایمل خاموش ما دوه کاله کېږي چې زه د پنکریشن نشته چې فعالیت کوم او اوس مربیم کلب لرم پر مکریان کې. خدا خو جنگونه ډېر تر شي، مملکت خراب دی، تشویق مې خپل د ځان تشویق او خپل کلب ته لای مخپل پدې مور په لار ډېر متوالې بچي وطن خراب دي، مشکلات دي، تطاقت کار او کده ورزش وخت نه دی، ورزش مکوه. حکم علاقه مندي چې ما درلود زما فکر ډېر کار کوو، ما ور نه اول ځان ساتل دي، کله چې ځان جوړ نیوي صحتمن نه وسیږي څنګه شي کول نور کار نه پخاتوګه مخ کې وسه. نو هغه د پاره زما ډېر شوق علاقه مندي دي ورزش سره ډېر زیات او ما کوشش کوم پنکریشان دشته تراشم. اول مې تکواندو رشته مخ کې وره، بعد تکواندو نه پهلواني ته لاړم. د پنکریشان راغې، پنکریشان یو مکمل ورزش دی، د نو ما مخه وګرځوله د پنکریشان رشته تر راغلم. په 2 کال کې زه د پنکریشان رشته کې فعالیت کوم. نه ما داخلي مسابقې زیات کړې دي، د تکواندو رشته کې مسابقې کړې دي او په پهلواني کې مسابقې کړې دي او همدغه څه وست پنکریشان کې تیم ملي کې څلور کال تیم ملي کې مو ما او نور تر اوسه فعالیت لرم. خو اوس یو کال دوه کال کې چې د خپل مسابقې نه کوم او هغه خپل کلب کلبداري او نور اموزش ورکوم نو شاګردان ته. ما تقریبا سل دوه مسابقې په خپل تیم ملي کې او غیر تیم ملي کې دا مسابقې ما خپل کړې دي او اولیت مله سره وړه دي. نو اوس د تمام مخکمه یادوري وکړه چې زه یو کال دوه کال کې چې لږ درجه برسوې ما او نور مصروف د کلب کلبداري ما نور لکان شاګردان چې هغه ته دا اموزش ورکوم او زه په خپل نشم کولای چې زه خپل فایت وکړم. زه ورزش سره بغل کې فقط یو ملکه دکان لرم د پرزا فروشي، هغه کې لږ دره فعالیت کوم، د موټر د پرزي ځان شاندي د کار کوم. زه دا خاطر لرم که زه ورزشکار نه وای نو زه به یو موټر وم. زما پیغام دا دی چې دسه چې مکتب ته ځي، داسې چې کورسو ته ځي، او داسې چې نور کارو ته ښه کارو ته مثلا مخه کوي. زه وایم چې اولین بحث خپل دی، کار باید ورزش ونیسي. په دې چې ورزش ډېر یو مهم سری، خصوصا دې خراب شرایط کې مواد مخدر ډېر استفاده کیږي او مشکلات ډېر په افغانستان کې زیات دی. نو اول کوشش کی چې ورزش وکړي چې تر اوسه روغ صحت ولري. یو سره چې روغ صحت نه لري نو هغه نشي کولی چې هر کار خپل کارونه په سمه توګه مخکې یوسي.
د پانکریشن افغان روزون کې ایمل خاموش ودرنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان ورزشی خبرونه پات رسیږي. تر بلې خبرونه پورې مو په لویو بخون کې څرګند سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com